السلام علیکم د سهار ته بجې دي د ازادي راډیو د یو سات خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې نن د سویس په جنیف کې د افغانستان د کډوالو د برخلیک په اړه او د افغان پناه غوښتونکو په باب چې په اروپا کې پراته دي پریکړه او بحثونه کیږي. دغه راز دا هم اوري چې په کندوز کې خاص ځواکونه وایي چې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې پرمختګ کړی خو طالبان ادعا کوي چې هغه سیمې چې دوی په اول ځل نیولي تر اوسه د دوی په لاس کې دي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په کندوز کې ځانګړي ځواکونه وایي د دې ښار مهمې برخې له طالبانو بیرته نیولې دي او د دوی تصفیوي عملیات به دوام ومومي. د کندهار په ولایت کې د تازه میوو د معیاري بستهبندۍ او پروسس فابریکو پیل وکړ او روسیې ګواښ کړی دی چې که امریکایي الوتکې په سوریې برید وکړي روسیه ښایي هغه راوغورځوي. په کندوز کې ځانګړي ځواکونه وایي د دې ښار مهمې برخې له طالبانو بیرته نیولې او د دوی تصفیوي عملیات هم دوام لري. د افغان کمانډو ځواکونو وایند تورن احمد جاوید سلیم پرون خبریالانو ته وویل چې د کندوز ښار د امام صاحب بندر ځینې سیمې د ناشر سینما څلور لارې او د سپینزر شرکت یو شمېر برخې نیولې دي. خو د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دوی اوس هم پر هغو سیمو واکمن دي چې پر کندوز ښار یې د برید پر مهال نیولې وې. د کندوز ښاریان بیا د روانې جګړې له امله له سختو کړاوونو او ستونزو شکایت کوي.
بد حال دی رورا جنگ جګړې دی او بس خلک در په در دي. ها پله هم جنگ دی دی پله هم جنگ دی دی خواتم جنگ دی ډېر بد حال دی. نه ډوډۍ پیدا کیږي نه اوبه شته دی نه برق شته دی او بس ماشومان دي چغې وایي دغه دی. بس
دوکانونه بند دي خلک در په در شو. یوه ډوډۍ په شل روپۍ شوه پنځمه ورځ روغ کړه نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ. خلک سوا مهربانه در په در دي.
طالبانو څلور ورځې وړاندې پر کندوز ښار له څو اړخونو بریدونه پیل کړل او یو شمېر برخې ونیولې. د کندوز ښار د روانې جګړې له امله تړل شوی دی او اوسیدونکي په فوري ډول د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د دولت هغه وسلوال مخالفان په شا تمبولې دي چې د فراه ښار ته نږدې د فراه د ښار او پشترود ولسوالۍ ترمنځ د نوبهار په سیمه کې د پنجشنبې په مازیګر حمله کړې وه. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد غوث مالیار ازادي راډیو ته وویل چې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. له بلې خوا د دولت د وسلوال مخالفانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې دا جګړه د عمري عملیاتو برخه ده او وایي چې افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې خو افغان مقامات د طالبانو دا ادعا نه مني. دغه راز د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي اوزه کې هم د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. وسلوالو د نادلي او مرجې ولسوالۍ عمومي لارې نیولې دي او د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د لشکرګاه په لویدیځ کې د جګړې د اوږدېدو سره خلکو کورونه پرېښي دي. د پروان والی د دې ولایت خونکو ته ډاډ ورکړ چې خونکو ته به د کور جوړولو په خاطر نمرې وویشي. محمد عاصم دا خبره د ازادي راډیو ته د دې ولایت د خونکو د شکایتونو له امله وکړه چې ډیری یې د کور او سربنه د نه لرلو له امله کوي. د پروان ولایت یو خونکی وایي چې کله یو خونکی نارامي ولري نو ښوونه او روزنه هم نشي کولی.
چه قسم خانه پیدا کنم؟ خانم کرایش به بسیار قیمت و گروی رفته. هیچ وجه گرفته نمیتونم معلمین. خاطرشان نارام باشیدم به برتان. به یقین کامل میگم که استاد روی آرام نمیداشته باشه. هم آموزش درست کده نمیتونه و هم پرورش درست.
دا پروان چارواکی وی کومی مزکی چی دخون کلو پرا پا نظر کی نیول شوی وی آغا زورواکو غصب کردی. د کندهار ولایت کې د تازه میوو د معیاري بستهبندۍ او پروسس فابریکې په نمونوي شکل فعالیت پیل کړ. دغه فابریکه چې د 5 ملیون ډالرو په پانګه اچونې جوړه شوې ده د لومړي ځل لپاره پکې انګور انار او نورې تازه میوې په معیاري ډول بستهبندي او پروسس کیږي. د کینډا فروټ په نوم دغه فابریکې مسؤلان وایي چې سږکال یې په نمونوي شکل لسګونه ټنه انګور نړیوالو بازارونو ته صادر کړي چې بیه یې دوه برابره لوړه شوې ده.
ازادي راډیو
د پاکستان پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې لمخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. د دې قانون لمخې چې پرون له ساعتونو بحث وروسته تصویب شو، د ناموسي وژنې په قضیه کې مجرم پیژندل شوي کس ته تر 15 کاله بند سزا ورکول کیږي. دغه راز د مقتول د کورنۍ غړي نشي کولی چې وژونکي ته بخښنه وکړي. په پاکستان کې د ناموسي وژنو په نامه یو شمېر زیات ښځې او نجونې وژل شوي دي. د پاکستان یو شمېر سخت دریځو ډلو د ناموسي قتلونو په اړه له دې قانون سره سخت مخالفت سرګن کړی دی. روسیه ګواښ کړی دی چې کچیرې امریکایي الوتکې په سوریه کې برید وکړي، روسیه ښایي راوغورځوي. دا ګواښ د روسیې دفاع وزارت د وین لخوا خپور شوی دی. مخکې تر دې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت ولسمشر باراک اوباما ته د سوریې پر رژیم د یو لړ بریدونو لپاره د امکاناتو پیشنهاد کړی دی. متحده ایالاتو د روانې اونۍ په سر کې په سوریه کې د اوربند ټینګ ساتلو په هڅو کې له روسیې سره خپله همکاري بنده کړه. د روسیې او سوریې جنګي الوتکې د سوریې پر حلب ښار خپلو بریدونو ته دوام ورکوي چې سلګونه کسان پکې وژل شوي دي. د سخت سمندري طوفان چې میتیو نومول شوی دی له امله په هیټي کې د مړو شوو کسانو شمیر 309 ته لوړ شوی دی. پرون د لومړي ځل لپاره د ژغورنې ډلې لرې پرتو ساحلي ښارګوټو ته چې طوفان سخت ځپلی دي ورسېدي. په همدې حال کې میتیو سمندري طوفان د متحده ایالاتو سواحلو ته هم رسېدلی دی. ولسمشر باراک اوباما د طوفان قوت ته په پام سره په فلوریډا او جنوبي کارولینا ایالتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. راپورونه وایي چې د دې ایالتونو له ساحلي سیمو څخه د 3 میلیونه کسانو د انتقال یا تخلیه کولو امر شوی دی. او په تاجکستان کې د بشري حقونو پلویان دوه مدافع وکیلان د حبس په اوږده سزا محکوم شول. دا دوه تنه په دې تورنو چې په تاجکستان کې خلک د حکومت پر وړاندې پاڅون ته هڅول او نارامیو ته لمن وهله. د دوشنبې د ښار محکمې پرون بزرگ مهری یاروف او نورالدین محکوموف په همدې جرم محکوم کړل او یاروف یې 3 کاله او محکوموف یې 1 کاله بنده واستول. یاروف او محکوموف د بیګناهۍ ادعا کړې ده. وایي چې پر دوی د محکمې حکم سیاسي بڼه لري. یاروف د تاجکستان د اسلامي نهضت د ګوند د 1500 مدافع وکیلانو څخه دی چې په 2015 کال کې دا ګوند منع اعلان شو او د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژندل شو. د بشري حقونو نړیوالې څارندوی هیومن رایټس واچ مرکز په امریکا کې دی د دغو دوو تنو د زر خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د سویس په جنیف کې نن په پاکستان ایران کې د مشتو کډوالو او د غراس په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو په اړه خبرې او بحثونه کیږي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې هغه افغانان چې هیواد ترازی پورستیو کې د پاکستان د حکومت او پولیسو له بد روی شکایت کوي. د نړۍ مطبوعاته کتنه هم کوو. دا هم اوري چې د ارزګان سیمې چارواکي وایي په دې ولایت کې نږدې 25,000 زده کوونکي ښوونځي ته نشي تللی.
د دې مشر هیڅ مکتب نه پاجي د مکتب ولې ته درې سر کوله زمينه را بار نه ده.
یو شمیر افغان څارونکي افغان حکومت ته د پاکستان د مرستې چې په بروکسل کې اعلان کړه ژمنې ته د شک په نظر ګوري. وایي چې پاکستان په دې ډول هڅه کوي چې د خپل ځان پر وړاندې د افغانانو احساسات کم کړي.
یو څه کېدای شي چې حداقل افغانستان د پاکستان پر وړاندې باندې او د افغانستان د خلکو کم ذهنیت چې د پاکستان پر وړاندې باندې ناسم جوړ شوی دی، په هغه کې حداقل نرموال راولي.
او امریکا ته د روسیې د دې ګواښ پړه شوی که په سوریه کې امریکایي الوتکې بمباري وکړي روسیه به یې وغورځوي. هم په دې خپرونه کې رپورټ خپرېږي. د خپرونې دوهمه برخه بیا یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو ډرامې نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده. د ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تروب جو پوري په منځنۍ چپه 1290 او FM 105.5 چپه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. نن په جنیف کې د کډوالو په باب یو څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنری ترمنځ جوړیږي. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان وایي چې په دې غونډه کې ډیر په پاکستان او افغان ډېرې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو په باب خبرې کیږي. دا په داسې حال کې چې همدا اوس د اروپایي ټولنې هیوادونو خپل هیواد ته د یو شمېر افغان کډوالو د ستنولو پریکړه کړې ده. په دې اړه سهیلا حسرت نظیمی رپورټ لري.
د افغان کډوالو په برخلیک به نن یو ځل بیا د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنری استازی د سویس په ژنیو کې خبرې وکړي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل په دې باب تیره شپه د آزادۍ راډیو ته وویل
مشخصا مسائل که قرار است مطرح
په مشخص ډول هغه مسالې چې مطرح کیږي د هغو کډوالو په باب دي چې په ایران او پاکستان کې دي. افغانستان ته د دوی ستنېدنه او د دوی اوسنی وضعیت په ایران او پاکستان کې، خو په لسګونو زرو افغان کډوالو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده چې نامعلومه برخلیک لري. د اسوسییټډ پریس د اژانس په لیکنه د افغانانو یوه ستره ډله چې سختې لارې وهلي او په زیات لګښت یې ځان د بالکان هیوادونو ته رسولی غواړي د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي او له دې بې خبره چې له دغه له ناخواله ډک سفر نه وروسته به بیرته وطن ته لیږل کیږي. د دغو کډوالو په زرهاو تنه همدا اوس د سربیا په پلازمینه بلګراد کې دي چې هیله مندي د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې ژوند پیل کړي او هغوی له هغې موافقې نه چې د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوې شکایت لري. دوی وایي که دوی افغانستان ته وستنول شي زړونه یې درېږي. خو د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند وایي چې د افغانستان اجرایه رئیس د دوه ورځې مخکې غونډې په ترڅ کې له اروپایي چارواکو سره خبرې کړي او دوی ته یې ویلي چې د کډوالو ستنېدل باید جبري نه شي. د اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل څرګنده کړه چې وطن ته د افغان کډوالو د ستنېدلو موضوع سملاسي او په بیړه نه ده.
مهاجرینې که در اروپا هستن
هغه کډوال چې په اروپا کې دي باید ورته ووایو چې د افغانستان حکومت څناڅه له یو نیم کال راهیسې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې وو او په دې باب خبرې شوي او دا یوه بیړنۍ او یو اړخیزه پرېکړه نه ده. ښاغلي فیصل زیاته کړه چې د افغانستان حکومت له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د هر کډوال دوسیه په جلا توګه وڅېړل شي او د کډوالو ستنول باید د پړاو په پوره کولو وشي او وروسته له دې چې د هر هیواد د خپل قانون له مخې قانوني پړاو بشپړ شو او د کډوالو په باب پرېکړه وشوه، په هغه صورت کې د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان حکومت لازم تیاری نیسي او دا بیا د افغانستان د حکومت دنده او مسؤلیت دی چې د خپل هر تبعه لپاره د ژوند شرایط برابر کړي. د زیاته کړه چې دا ستنېدل هم باید تدریجي وي او جزایی نه وي.
د سهیلا حسرت نظیمي په راپور کې مو واورېدل چې نن د سویس په ژنیو کې د افغانستان د کډوالو او د افغان پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه خبرې کیږي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. په خبرونه کې مو ورېدل چې په ژنیو کې ټاکل شوی چې نن د افغان کډوالو او په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو په اړه خبرې او بحثونه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې هغه افغان کډوال چې هر ورځ هیواد ته راځي وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت او پولیسو بد رویه له افغانانو سره ډېره شوې ده. دوی وایي له دې وروسته په خپل هیواد کې ژوند کوي او د هیواد د ورانولو په د ودانولو په برخه کې به له نورو هیوادوالو سره یو ځای برخه اخلي. ابراهیم صافی د هغه 15 کلن سپینګیري په اړه رپورټ چمتو کړی چې نوی له پاکستان نه افغانستان ته راغلی دی.
هر ورځ په زرګونه کسان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان افغانستان ته راځي او یو شمیر یې د اسنادو د کتلو او د مرستو د ترلاسه کولو په هدف د کابل پولي چرخي سیمه کې راټولیږي. یو شمیر راکړه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې پاکستاني پولیسو او حکومت د افغانانو ځورولو او ټاکولو ته زور ورکړی و. عبدالرحمن او حسام الدین هغه دوه تنه کډوال دي چې نوی افغانستان ته راغلي دي.
هلته په ننني وخت کې د پاکستان حکومت داسې یو سلوک د افغانانو سره کوي لکه د یو حیوان ځناور سره چې کیږي.
پولیس والا خپل د جب خاطر تنګول به کول که کاډم در سره و ګوښه به کړي څه دغه ځای دا د دې ځای دی ایکسپیر شوی دی خو سرکاري شی دی ایکسپیر شوی نو مونږ خو نه شو جوړولی نه ډیټ ورکولی شو.
فیض الله هم یو کډوال دی. هغه له خپلو زامنو سره کابل ته راغلی او غواړي چې ماشومان یې په کابل کې زده کړې وکړي او په همدې خاوره کې د نورو افغانانو سره یو ځای د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
دا خوانته پیدا شوی او اوس باندې په تعلیم کې د افغانستان خدمت وکړو او افغانستان کې ژوندۍ کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د درې لسیزو جنگ د دې لامل شوی چې په میلیونونو افغانان بهرنیو هیوادونو ته مخه کړي او خپل کور کلی پرېږدي. په پاکستان کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو شمیر په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 3.5 میلیونه ښودل شوی و. د راپور چمتو کولو پر مهال د پولي چرخي د کډوالو د راټولېدو په کم کې لا یو 50 کلن سپینګیری سره مخامخ شوم. د دغه سپینګیری نوم نصر الدین دی. د ده په وینا 45 کلن و چې پاکستان ته مهاجر شو. په دې وروستیو کې د نصر الدین یوه پښه په پاکستان کې د ترافیکي پیښې له امله ماته شوې ده.
خپل وطن کې چاته ما سره چې نو د بل وطن کې څه وایي چې مجبوریت نه دي. ما زما پاکستان کې زه عمر شروم زه پاکستان په یاد وو. یوه شپه مې له مراکه په نیت شو چې خدای امر باندې اوسو دا تقدیر خراب شو وایل بزورم.
د کابل پولی چرخی کې د کډوالو د راټولېدو د کم پاستازي سردار محمد مسلم یار ازادي رډیو ته وویل هر ورځ په سلګونه کورنۍ دغه کم ترازي. د ده په خبره تر ډیره دغه کډوال په ولایتونو کې د جنگ جګړو له امله اندېښمن دي. دوی په دې کسانو کې یو شمېر خپلو ولایتونو ته ځي یا په همدې کابل کې پاتې کیږي او یا هم چې کومو ولایتونو کې امنیت وي هلته ځي. په هغه ولایتونو کې چې ناامني ده تر ډېره یې کډوال لوګر، کابل او یا هم خوست ولایتونو ته ځي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو په اساس هره ورځ شاوخوا 6000 کورنۍ له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان افغانستان ته راځي چې زیات شمیر د هیواد په ختیځو ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي او یو شمیر نور بیا کابل ته راځي او د اسنادو له کتلو وروسته خپل کورونو او یا هم نور ولایتونو ته ځي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
دا بروکسل د کانفرنس په اړه د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو هم مطالب او مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ رسمانی په خپل ورسې غنه کې افغانستان سره د بروکسل د نړیوال کانفرنس د 15 میلیارد ډالر د ژمنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. خو رسپانه وایي چې مرستندوی هیوادونو له افغان مشرانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې په سوله ییزه توګه د روانې 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. واشنگتن پوسټ د اروپایي شورا د مشر ډونالډ توسک له قوله لیکي چې افغانستان دا مهال له تاوتریخوالي، سیاسي اختلافاتو او فقر سره لاس او ګریوان دی او د نوموړي په خبره زموږ له ملاتړ پرته به دا هیواد بیا پر شا لاړ شي. د اروپایي شورا مشر وویل له افغانستان سره د نړیوالو له مالي ملاتړ هرکلی کوي خو د هغه په وینا دا ډیره مهمه ده چې د هغو ملاتړ وشي چې د سولې لپاره کار کوي. ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر محمد اشرف غني د بروکسل کانفرنس ته په وینا کې د فقر د ختمولو، ښځو ته په ټولو برخو کې د لا نور واک ورکولو، په اقتصادي برخه کې پرسان د متکی کېدو او د ثبات او شفافیت د رامنځته کولو په هدف د ځوانانو د چمتو کولو لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. واشنگتن پوسټ باندې لیکي افغان ولسمشر د بروکسل کانفرنس ته په وینا کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې یادونه وکړه. وی ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې د افغانستان د اساسي قانون له مخې په همدغه هیواد کې ترسره شوې. دا مطلب د لیکوال په خبره ولسمشر غني په ډاګه کړ چې افغانان سوله کولی شي او سوله به وکړي. د برتانی چاپ ټایمز ورځپاڼه بیا د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په اړه کابل ته د روپۍ ټولنې د ګواښ موضوع پورته کړې ده. ټایمز لیکي په بروکسل کې د نړیوال کانفرنس له پیل یوه ورځ وړاندې موافقه وشوه چې که افغان حکومت غواړي چې په کلني ډول له اروپایي ټولنې څخه 1.25 میلیارد یورو مالی مرسته ترلاسه کړي نو باید لسګونه زره هغه افغانان بیرته ومني چې په اروپا کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي دي. ټایمز ورځپاڼه وایي په بروکسل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر افغان ولسمشر ته وویل چې که د پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو موافقې ته درناوی ونه شي نو جرمني به په کلني ډول افغانستان سره د 400 میلیونو یورو مرسته ونه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي له افغانستان سره د دوی مرسته د همدې موافقې په عملي کېدو پورې مشروطه ده. د مقالې لیکوال وایي د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک د افغان پناه غوښتونکو د بیرته منلو لپاره د افغان ولسمشر له موافقې هرکلی کړی دی. د اروپایي کمیسیون یو پټ سند چې د سویډن د بشري حقونو د څارنې سازمان ترلاسه کړی ښیي چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ د موافقې له مخې به په نږدې راتلونکي کې څه د پاسه 80,000 افغانان بیرته هیواد ته ستنه شي. تاسو زمون غغله ازادي راډیو اورئ. د روزګان سیمه چارواکي وی په دې ولایت کې نږدې 25 زره زده کوونکو پر مخ خونځي تړلې دي. د روزګان ولایت د پوهنې سرپرست رئیس نجیب الله کامران د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د جګړې له امله لوې میاشتې راهیسې ټول خونځي تړل شوي او له خونځیو د سنگر په توګه کار اخیستل کیږي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ لري.
د ورزګان ولایت د پوهنې سرپرست رئیس نجیب الله کامران د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ټولې تعلیمي ادارې د نامنۍ له کبله تړلې دروازې پاتې دي. د ورزګان ولایت د پوهنې سرپرست رئیس د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې له ښوونځي څخه د سنگر په توګه کار وانخلي.
د دې میاشتې راهیسې مکتبونه پاکي، مکتبونه سکوچي تړلي، شاګردانو ته د مکتب د تدریس ورکولو زمینه برابره نه ده. نو د شاګردانو پلوري جو شاګردان نور کوي چې مکتبونو ته
شاغلی کامران وای که مرکزی حکومت د ورزګان ولایت امنیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو په دغه ولایت کې به د پوهنې په برخه کې د افغان حکومت 15 کلنه خواري په بوله هوسی. د افغانستان په جنوبی ولایت ورزګان کې ټول ټال 300 ښوونځي دي چې د نموړي ولایت د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې 12,603 زده کوونکي پکې سبق وایي. په ورته وخت کې د ورزګان ولایت یو شمېر زده کوونکي له مرکزی حکومت نه غواړي چې په دغه ولایت کې عملیات په چټکۍ سره پرمخ ویسي ترڅو په نموړي ولایت کې پوهنیز بهیر بیرته فعال شي. نصیب الله او سردار ولی ازادي راډیو ته داسې ویل:
خپل تم زکوونکي مطالعه کې روزګان خلک په ډیر سخت شرایطو کې دي او د مخالفین څخه مو دا مخکې په وار وار غوښتنه و. زموږ ښوونځي، زموږ خلک مزیروي ښوونځي مو مره خرابوي.
نوم یې سردار ولی دی. په روزګان ولایت مرکز ترنکوټ کښې په سوداري انسټیټیوټ کښې زده کړې کوم. ټولې تعلیمي ادارې چې دي او لکه ښوونځي دي، پوهنتون دی، انسټیټیوټ دارالمعلمین دي، هغه
خو د افغانستان د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حکمل بیا دا خبرې ردوي او په دې اړه د نورو معلوماتو ورکولو نه هم ډډه کوي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
ګیلانه فیصله وه منګوله وک د شریع
پوهنه
چې مونږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه. پاکستان حکومت له افغانستان سره د بروکسل په کانفرنس کې د مالی مرستو ژمنه وکړه، خو یو شمېر افغان څارونکي د پاکستان دې مرستې ته د شک په سترګه ګوري. دا چې ولې، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال واصل وصال رپورټ برابر کړی دی.
افغان کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستان د دې لپاره چې نړیوالو ته وښیي چې په افغانستان کې سولې او پرمختګ ته لیواله دی، اړ شو چې افغانستان سره د مرستو ژمنې او همکارۍ اعلان وکړي. دوی وایي د افغانانو لویه غوښتنه له پاکستانه داده چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي او له هغې نایلان شوې جګړې چې مرکز یې په پاکستان کې دی ډډه وکړي. د چارو شنونکې انتظار خادم د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان دغه اقدام به د سیمې او د دواړو هیوادونو په اړیکو ځانګړی اغیز ونه کړي، خو ښایي د یو شمېر عامو افغانانو په ذهنیت یو څه تاثیر ولري.
د سیمې پر حالاتو باندې په راتلونکو 15 تر یو کال پورې تغییر دشي رامنځته کول، ولې یو څه کېدای شي چې حداقل افغانستان د پاکستان پر وړاندې باندې او د افغانستان د خلکو کوم ذهنیت چې د پاکستان پر وړاندې باندې ناسم جوړ شوی دی، په هغې کې حداقل لږ ذره نرموالی راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سمو د وړاندې ویلي وو چې پاکستان د خپلو پالیسیو له وجې په سیمه کې یوازې شوی دی، نو باید په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د بروکسل کانفرنس ته چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ د لسګونو هیوادونو نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شو، د وینا پر مهال د افغان سولې بهیر او په افغانستان کې د تلپاتې ثبات لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار وکړ او دای غوره لار وبلله. خو د کابل پنتون د سیاسي علومو د پونځي استاد نصر الله ستنگزی بیا په دې باور دی چې پاکستان په خپل بهرنی ډیپلوماسۍ کې پاتې راغلی او غواړي په دې ډول حرکاتو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو باور ترلاسه کړي.
پاکستان غواړي په دې ډول حرکاتو سره یو ډول خپل پښیمانی د مناسبات په اعتبار ظریف ډیپلوماسۍ باندې اراده کوي، اما د پاکستان له افغانانو لویه غوښتنه تر ټولو لومړی دا ده چې د افغانستان په کورنیو چارو پخلاونی کی اواغه اعلان شو جګړه چې مرکز پاکستان ده دغه نه ډډه وو.
شنون کی وای دا چې پاکستان به دازل پخپلو کړو شمنو سمره عمل وکړي دا به وخت ثابت کړي، خو په تیرو 15 کلونو کې ثابت شوی چې پاکستان د افغانستان سره په همکارۍ کې تر ډیره صادق نه ده. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد زی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل پاکستان د دې لپاره چې په دې برخه کې د نورو ګاونډیو هیوادونو نه شاته پاتې نشي له افغانستان سره د مرستې ژمنه اعلان کړه.
دلته د منطقې سیاست هم تغییر کړی ده، نو په دې لحاظ هم پاکستان دا لازم ګڼلی چې دی هم
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې خړپړ شول چې پاکستان د افغانستان د سولې په سروړخیزو غونډو کې پر خپلې دې ژمنې عمل ونه کړ چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي. افغانستان چې اوس مهال هم په ګڼو ولایتونو کې د جګړې اور بل دی، ویل کیږي چې د وسلوالو مخالفینو یې د پاکستان لخوا ملاتړ کیږي، خو وبلیدل شي چې د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره د پاکستان د مرستې ژمنه تر کومه د غاړي کې جوړولی شي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
That's my team of
multiracial.
لورپا تر امریکا
لریکشن،
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
روسیه گواه کړی دی چې که امریکایي الوتکې په سوریه کې برید وکړي روسیه ښایي هغه راوغورځوي. دا گواه د روسیې د دفاع وزارت کړی. تر دې مخکې امریکا د دفاع وزارت ولسمشر اوباما ته په سوریه کې د یو لړ بریدونو لپاره پیشنهادونه کړي دي. په دې باب د ازادي راډیو د خبر د څنګ رپورټ له سهیلا حسرت نظیمي اورو.
د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف گواه کوي چې که د امریکې تر مشرۍ لاندې ائتلاف الوتکې د سوریې د حکومت پر ځواکونو برید وکړي د سوریې د دافع هوا سیستم ښایي هغوی راوغورځوي. دا تر ټولو جدي او روښانه ګواښ دی چې تر اوسه د روسیې د یو پوځي چارواکي لخوا د سوریې په جګړه کې خپور شوی دی. دا ګواښ په داسې وخت کې خپرېږي چې د امریکې او روسیې ترمنځ اړیکې ساړه شوي دي. متحده ایالاتونو د اونۍ په سر کې اعلان وکړ چې د سوریې په باب له روسیې سره د همکارۍ خبرې دروي، هغه خبرې چې مخه یې په سوریه کې اوربند وو. امریکې په دې باب پریکړه هغه وخت وکړه چې د روسیې او سوریې جنگي الوتکو د حلب په ښار برید وکړ او په سلګونو ملکي کسان یې ووژل. د تېرې اونۍ له وروستیو نه تر اوسه روسیې په سوریه کې S-300 راکټونه ځای په ځای کړي او درې الوتکې وړونکې سترې بیړۍ یې د مدیترانې سمندر ته استولي دي. په هغو روسي الوتکو کې چې د سوریې په غاړو کې درول شوي څو لرې واټن ویشتونکې S-400 راکټونه هم ځای په ځای شوي دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د اکتوبر په 4 نیټه ولیکل چې د امریکې د دفاع وزارت پر حلب تر برید وروسته د سوریې د حکومت پر ځواکونو د احتمالي برید د څو طرحو وړاندیزونه د جمهور رئیس اوباما ادارې ته کړي دي. کوناشینکوف چې پرون پنجشنبه په مسکو کې خبریالانو ته غږېده په دې باب وویل: زه غواړم د امریکې د ستراتیژۍ طراحانو ته یادونه وکړم چې په سوریه کې د همیمیم او تارتوس قرارګاوې د S-300 او S-400 په دافع هوا سیستم سنبالې دي او د دغه پوکه خورانګي خای هغه الوتکو ته چې په دې سیمه الوتنه کوي د حیرانتیا وړ وګرځي. دوی باید پوه شي چې د دغو دفاعي سیستمونو روسي مسؤلین ښایي د دې وخت ونه لري. د هر راکټ د خوځېدا د لوري په باب د امریکې او سوریې ترمنځ د مستقیمې کرښې له لارې د معلوماتو غوښتنه وکړي. روسي جنرال زیاته کړه دی امریکا ته سپارښتنه کوي خپل د دې پلان عواقب ژور وڅېړي. په واشنگتن کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی د روسیې د دفاع وزارت د ویان په وینا نیوکه وکړه او وی ویل دا خبرې د یو ډیپلوماتیک حل په لوري د خوځښت لپاره مناسبې نه دي، خو د زیاته کړه چې روسیه باید یوازې د خپل ځان په استازیتوب وغږیږي او امریکا د سوریې په بحران کې مختلف امکانات په نظر کې لري چې ټول یې د حل د ډیپلوماتیکو لارو په خواوشا څرخي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو واورئ. اترنیمې بجې شوې دي. د خپرونې دوهمه برخه یو کله زر غږونه د ازادي راډیو ډرامې ځانګړې یا بلې برخې ته ځانګړې شوې ده. اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په کندوز کې ځانګړي افغان ځواکونه وایي چې د دې ښار مهمې برخې له طالبانو بیرته نیولې دي او د دوی تصفوي عملیات دوام مومي. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې دغلته اوس هم هغه سیمې د دوی په لاس کې دي چې پر کندوز ښار یې د برید پر مهال نیولې وې. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دوی د دولت د وسلوالو مخالفانو هغه حمله په شا تمبولې چې د فراه ښار او پشترود ولسوالۍ ترمنځ د نوبهار په سیمه کې پرون کړې وه. دا پروان والی د دې ولایت خونکو ته ډاډ ورکړی چې خونکو ته به د کورونو جوړولو لپاره نمرې وویشي. د کندهار ولایت کې د تازه میوو د معیاري بستهبندیو پروسس فابریکې په کار پیل وکړ. د پاکستان پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. او روسیې ګواښ کړی دی چې که امریکایي الوتکې په سوریه کې برید وکړي روسیه ښایي هغه راوغورځوي.
یو کلی زر غاگونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوال په تیره بیا ښځې ډېرې خوښې وې چې په سیمه کې د ښځو شورا ومنل شوه او د رایې ورکولو ورځې ته انتظار کوي. راځئ په دې برخه کې واورو چې په ښوونځي کې څه روان دي.
غوا کنه اسلامیا
او خدای دادا یو خو چې د پولیاري څنډې ته کینم بیا تر رسیدلای.
اسلام جانا د خان دلاور خان زوی جانا زړه دې باد مشه ته چې شپېلې ته ار پوکای ورکوي نو غوګو مې را سند زړه ته رسیدي.
هاي هاي ستارتر زړه ته رسیدي. خو کاش کې مې د شپېلې انګازې د نور تر غوګم رسیدلې وای.
زړه دې باد مشه ستاده مې ان توپ شپېلې ټوله اورېدله خو یو ستا پلار په خپلو غوږونو کې پنبه ایښې وه.
خدای دادا هسې مې په زخمونو مالګې مدوړوه. ده ووایه چې دا پلن پلن لرګي څه کوې؟ کلي کې څه لیوان پیدا شوي که څنګه؟
نه زړه دې بدمشه، دا مې د کرکټ لرګي جوړ کړي دي.
څه ته خپله جوړ کړي؟
او خود زړه دې بدمشه، نجارۍ ته خو خوشې نه تلم، دونه څه خو مې زده کړي دي.
ته کم چې زه یې وګورم
واخله.
دا د کرکټ لرګي خو دې ډېر ښه جوړ کړي
یاره. پرنده کولی ښه ستړی شوم. دا غټه ګوته مې پکې ژوبله کړه. تر اوسه خو دې د غم شپېلۍ غږوله، دا خندا دې بیا په څه ده؟
شاته دې وګوره چې
زړه دې بدمشه ودې ډار کړم ولې جانه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام زړه دې بدمشه.
ښه خدای دادا، دا د کرکټ لرګي تا خپله جوړ کړی ه؟
ولی جانه زړه دې بدمشه، په آخره کې مې دام ورته وویل چې ولی جان را سره جوړ کړي دي، ته خو مې استاد یې که نه؟
خدای دادا د کاندیدانو په لیست کې خاول لوم ستا و ته به په شورا کې په دروغه چلے گیا
دوکان دی بلا وای زه د بدمشه دا خواسې ټوکې وینو
دا خبرې باید د رای ورکولو پر مهال په پام کې ونیسو چې څه ډول کس ته رای ورکو موږ نن د نارینه او ښځینه او دواړو شوراګانو د کاندیدانو لیست ویو ښه ښه انتخابات کله کیږي
هغوی وویل چې بله ورځ بیا خبر واخلئ
خو ډیر نه ځنډیږي همدې دوه ورځو کې به انتخابات هم وشي
خو پام هم وي چې په انتخاباتو کې به وړ کسانو ته رایه ورکوئ هلکانو
ګلپری وا ګلپری
څه وایې دا دې درغلم
زه دې بدمشه چای زر راوړه زه دلته اولۍ کې په کټ ناست یم
خیر دی زویه راوړي یې لږ خو صبر وکړه دا دې خیل دره چای مې دم کړ
خو خدای دا دې زویه ولې داسې بل رقم څه شوې دي
هیڅ هم نه دي شوې مورې ګلپری پیاله ډکه کړه چې ډېر تګا یم زه دې بدمشه
ښه تور کې شین چای
شین چای واچوه والی خان دې زړه دې بدمشه
ګلپرین ګورې دا څنګه چل دی ستا خوله له خندا نه ټولېږي او د خدای دا ټنډه له قاره نه اوارېږي
مورې خدای دا داسې پښه په پښه اړولې ته به وایې چې د شورا ریاست یې ګټلی دی
پام پام ښځې ته یوازې په یو رئیس ملنډې نه وایې په ټوله شورا ملنډې وایې
خدای دادا که ته د نارینه او د شورا رئیس شوې نو زه به خامخا د ښځه د شورا رئیسه یم
چېرته چې د پلار وي ته غلی کښېنه خدای دادا خیر اوسئ تاسو هم ستړي مشئ
اوس ښه شو زویه انګور خو مې د شورا په ریاست دعوې کوي اوس یې پلار هم ورګډ شو
ښځې اول خو مې شورا خپله نه قبلوله اوس ګوره چې له کوره مې درې تنه کاندیدان دي
او رئیس خود جدی بدمشه معلوم داره دی دا خدای داد خدای داد جان دی داسې کمپاین به ځان ته وکم چې ټول کلیوال راته حیران پاتې شي
کمپاین ته څه اړتیا ده د همدې کلي یې ټول دې پیژني خدای دانډیوالان ژوندي لره ټول به درته رایه درکړي
داسې خو ملنډې وهئ بیا به ګورئ چې څنګه رئیس کیږم اوس جدی بدمشه
هو د مخکې په شان کانې به کوې له رئیس نه وې پښه دې په پښه اړولې وه عمرونه دې کوله
همداسې وو
او همداسې نه وو مورې
هو ګلپری لورې همداسې وو منکرېږو به نه
خیر هر څه چې وایئ وی وایئ بیا چې له خیره رئیس شوم بیا مې واسطه ماسطه نه ده په کار ګورئ
وایه څه دې وکړه نعیمه وروره
دلاور لالا هر یو ته مې چې ویل دلاور خان ته به رایه ورکو اخوا دېخوا نورې خبرې مې ورته کولې خو چا ډاډه خبره نه راته کوله
نو دا به څنګه شي نعیمه وایي په خلاص پرېدل یو شرم او راښکته کېده ته بل شرم
نه خدای دې نه کوي لالا ولې داسې وایې
ګوره وروره که زه داسې ونه وایم ټول کلی هم داسې فکر راته کوي چې هغه دلاور خان چې اسمان یې په تیږو ویشته وویل چې په کلي کې سیمه ییزه شورا نه منم هغه دی شورا هم اوس جوړېږي
ګوره لالا نور په دې خبرو پسې مه ګرځه تیر شه د دې خبرو نه شورا به څنګه نه جوړېده ټول کله یوې خواته شو یو په تا خو نه راګرځېده
هو چې د کاندیدانو لیست کې مې خپل نوم ورکړ ټول حق پک شو چې پرون یې څه ویل او نن څه کوي
خو لالا څومره چې زه پوهېږم کلیوال ستا په دې کار ډېر خوشحاله شو ځکه چې د دوی خبره دې ومنله یاره انشاءالله چې رایه به تا ته درکوي
تم ښه وی نعیمه وروره
او بله خبره دا ده چې په دې دومره واړه کلي کې چاته په سوو رایه نه ټولېږي سیمه ییزه شورا ده څه ولایتي شورا خو نه ده
نعیمه ستا مغزو کار شروع کړی تم ښه وایې بیا په کلي کې خو د هر یوه په شان زم دوست آشنا لرم که نه بې کسه خو نه یم
اصله خبره خو دا ده چې په انتخاباتو کې څوک دوست او آشنا ته نه د کار سړي ته رایه ورکوي
څه چورت وایې نعیمه وروره لکه چې پټه اندېښنه لرې او ما ته نه وایې که څنګه
نه نه لالا هېڅ خبره نشته
نعیمه ورینداره ته مې دې په شورا کې د کاندیدودو اجازه هم ورنه کړه خدای شته رانه خفه شوه
خو لالا ډېرې کلکې خبرې دې ورته وکړې چې ځان ولې کاندیدی
نعیمه زما خوښه نه وه چې ځان کاندید کړم، بیا دا څنګه شونې ده چې د اسلم مور پرېږدم چې ځان کاندید کړي؟
څه ووایم لالا، د فرزانې مور خو خپله مخته نه شوه چې ځان شورا ته کاندیده کړي.
یاره زه خو ویم ډېرې ښه وکړه، ماشومانې واړه دي، ایله هغوی ته ورسېږي. د ماشومانو روزنه څه آسان کار نه دی نه مور وروره.
ښه لالا، که دا خبره وي نو تاسو خو واړه ماشومان نه لرئ، شفیقي ورندارې ته دې ولې اجازه ورنه کړه چې ځان شورا ته کاندید کړي؟
نعیمه، په دې خبرو مې سر مخوږوه نور، پرېږده دا خبرې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بابا شفیقی، سخته دیدی رئیس قوار ایستلیده؟
گلپری ملندی مرا بندی وها.
هو داس خبری ما کوا.
وی ما خود سبا ده خبره نده کرده. شفیقی لاوال ورزی ویل چه دیخزو پسی میز شورا که با رئیس زیم و باز.
ما خو ویل خودی ته هم فکر وکړه چې خانان په نورو خانی کوي، په خپل کور کې خو یې لالاس بر دی.
نو بیا د خانانو ښځې بېله خانی نه کوي، ډېر دی لوړ غږول چې زه به داسې کوم زه به هسې کوم.
غلی شه ګلپری، بې ځایه خبرې مه کوئ.
هو، او بل کور کې هر څه په مشوره کېږي.
د اسلام پلار راته وویل چې که غواړي رایه ورکې لاړه شه.
بس دا هم ښه خبره ده شفیقې لورې.
اوخو زما هم ډېر ارمانو چې زه هم ځان کاندید کړم.
هر څه به ورور و خدای ښه کړي لورې. تر پرونه مو سړي د ښځو د نوم په یادولو شرمېدل، نن چې راته د شورا او رای ورکولو اجازه راکوي دا هم ډېره ده.
شفیقي خورې وبخښه که زما په خبرو خپه شوې وې.
نه نه، زه هسې هم خپه وم، ستا خبرو ته مې ډېر پام ونه کړ. دا نن لکه چې د زرلښت زړه نه دی چې درس راکړي. د جامو مینځل خو اخلاص شوه.
نه نه، اوس به راشي. ما له کړکۍ نه ولیده، اشاره یې وکړه ویل مونځ کوم راځم.
ښه، زه رابه شي، غریبه به ستړی هم وي. او رښتیا ومو نه ویل چې چا ځان کاندید کړی؟ د نارینهو شورا کې که د ښځو شورا کې؟
د نارینهو کاندیدېدل زموږ کلي کې کومه نوې خبر نه ده. نور وخت هم شوي، ښځې درته ښیي ترورې.
رښتیا شفیقې لورې، لما نیولې تر ګلپری پورې ټول ځانونه کاندید کړي. زرلخته، عمیره، نفیسه، هندل جان، نور هم دي.
ښه، کاندیدانو کې خو نه یم، خو ما او زرمینه هېرې نه کوي، رای ورکولو ته خو ځو. څه لرې ځای خو نه دی، د همدې کلي په ښوونځي کې لکه چې رایه ورکوو.
ښه، ښوونځي کې؟
هو، خدای یاد خو همداسې ویل.
زه ښه دی که د رای ورکولو ته هم ځو، خو ټول ژوند کې مو همدا اول ځل دی چې د ښوونځي دننه وینو.
هلی کتابونه راواخلئ، هغه د زرلښت راغله، بیا به وایي چې تاسو درس نه زده کوئ.
بله، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زر غږونو ډرامې خوږو مینهوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو د دې اونۍ خپرونې ته هرکلی کوو. دا خپرونه تر 9 بجو پورې زه یوسف زدران د عبیدالله عبید په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، او نن په دې خبرې کوو چې څنګه باید د یو چا ترلاسه شوی باور وساتل شي. ډرامه خو مو اورېده، خو اوس په خپرونه کې د باور د ساتنې په اړه ستاسې او میلمه نظرونه اخلو. په نننۍ خپرونه کې راسره د ځوانانو د همغږۍ د شورا غړی او حقوقي کارپوه سید نجیب سادات میلمه خغلی ساده سو خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشه.
مننه، خوشاله اوس.
مننه خیر اوس چې زمونږ بلنه منلی. درانه اوردونکو، تاسو کولی شئ چې 0992235540 او 0923255 شمیرو ته اړیکه ونیسئ او په همدې اړه مو نظرونه یا پوښتنې راسره شریکې کړئ. خو سادات صاحب، لومړی تاسو ته راځو، دا چې شوراګانو ته کاندید کسان باید څه خصوصیات ولري، په دې اړه مونږ وړاندې لږ خبرې کړې دي، خو که نن د موکلانو او وکیل ترمنځ په رابطه وغږیږو، خلک باید په کوم اساس د شوراګانو غړو ته رایه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره هر څه نه مخکې سلامونه او نیکې د ازادۍ غږ درانه اورېدونکو ته وړاندې کوم، او ستاسو او ستاسو د تخنیکي ملګرو نه په اجازه سره غواړم چې په بسم الله الرحمن الرحیم باندې پیل وکړم. دا چې څنګه د ولسوالیو یا د کلي شوراګانو ته خلک په کوم معیار رایه ورکړي، تر هر څه د مخکې خو اساسي قانون دا خبره لږ څه په سراحت سره ویلې چې یو سل څلوېښتمه ماده د اساسي قانون ده چې حکومت متحد دی چې ولسوالیو او کلي شوراګانو انتخابات جوړ کړي، یعنی انتخابات وکړي چې د درې کلونو لپاره به وي. اوس بیا د دې نه وروسته نو دغه د انتخاباتو پروسیجر، د انتخاباتو لپاره د خلکو د کاندیدانو شرایط په نورو قوانینو کې رابرسیره کیږي، یعنی نور قوانینو ته ضرورت لري چې په هغې کې باید ورته
لا تشریعات
ورکړل شوي دي یا ورکړل شي. نو په دې خاطر تر هر څه د مخه چې څنګه خلک د کومو معیارونو له مخې کاندید ته رایه ورکړي یا کاندید تر مخه کوم معیارونه باید ولري، هغه معیارونه چې قانون ورته وضع کړي دي، کیدای شي چې ورته ویل شي چې 15 کلنۍ عمر پوره شوی وي، یا دا چې لسانس سند ولري، یا کیدای شي چې ورته ووایي چې بکلوریا سند ولري. دا قانوني هغه دي.
خو خلک باید په کوم اساس رای ورکړي؟
خلک نو په دې اساس باید رای ورکړي چې د خلک مهارتونه وپیژني، چې د کوم مهارت په اساس څوک کولای شي چې د دوی نمایندګي وکړي، او دغه شخص د دې وړتیا لري چې د دوی نمایندګي وکړي که نه. متاسفانه زموږ استاذ په هیواد کې او په ټولنه کې یو پخوانی سیستم روان دی، هغه په دې شکل چې خلک ایدیالوژیک مشریت لري، دغه مشران ایدیالوژي ډول په خلکو باندې منل شوي دي. د خلک نو په دې فکر کې دي چې ولا فلانی ځان کاندید کو همغه یې ګټي، په دې فکر کې نه دي چې دغه سړی وړ دی د باید رقابت وکړي، خپل برنامې خلکو ته وړاندې کړي، د برنامو په اساس باید خلکو ته رایه ورکړي.
ممکن غوره کار دا وي چې ډېر وخت خلک څوک وړاندې کړي چې ته ودرېږه، ته یو ښه وړ کس یې او کولی شي خدمت وکړي که نه.
بلو
او اوریدونکي هم لرو، موږ اوریدونکي اخلو د قاري صاحب پښتون په نامه را سره اړیکه نیولې. ډېر وخت اړیکه نیسي خو دا څو اونۍ ورکو. ډېر په خیر راغلی قاري صاحب ستړي مشي خپرونې ته.
بله محترم صدران صاحب، اول خو سلامونه تاسو وړاندې کوم، او دوم تاسو نه مې ساده صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته
مننه.
زه ځان صاحب ګلمن مو اوسه موږ اوس په مدرسه کې مسؤلیت لرو، شاګردان یو جام نن د جنې وروسته کیو مسافر
دا سي دا امید چې موږ سره اوسې. خیر کله کله یا اړې کې مصرفي یا تاسو مصرفي خو خفکې ګو بنا سره خو چوي را سره خدای چې نن را سره خبرونه باندې خبرې کوو، د څنګه باور وساتل شي په دې اړه باندې تاسو نظر یا پوښتنه.
محترم بلې او محترم زدران صاحب، د اسلام د نظر خو هر وګړي د افغانستان یا د اسلام هر وګړي حق لري چې خپل ځان کاندید کړي او په دې عمومي فرصه کې برخه واخلي. خبره دا ده چې د تیرو څخه موږ تجربه کړي دي، اوس اساس په ډرانې کې هم دا خبرې تېرې شوې. د تیرو څخه موږ تجربه کړي دي چې خلکو به خلکو ته غوړې غوړې وعدې ورکولې، او بیا به د کمپین پر مخ باندې غوړې غوړې وعدې ورسره کېدلې، او بیا به هغه وعدې نه وې لکه اوس موږ تجربه کوو. خبره دا ده چې تر ټولو ستاسې په ډرانې کې یو جالبه شی چې ما ولیدی هغه دا و چې دا د ښځو شوراګانې او ښځو هم ځانونه کاندید کړي دي. دا یو اهمه آگاهی ته ضرورت لري. خبره دا ده چې ما سسته میلمه څه پوښتنه دا ده چې څنګه پر یو سړي باندې، یعنی که یو سړی پردن د کلي په شورا کې هغه د افغانستان په سطحه خو یې تفریح ده، د ولایت په سطحه خو یې تفریح ده، د ولسوالۍ په سطحه خو که چیرې د کلي په شورا کې داسې یو شناخته سړی ځان کاندید کړي او هغه د مقصد دپاره ځان کاندید کړي او خلکو ته دروغ ووایي پردن چې زه داسې درسره کوم داسې درسره کوم، دا خلک باید څنګه باور پر وساتي؟ یوه خبره دا ده، او څنګه وجه خلکو ته باید آگاهي ورکول شي؟ اوس خلک په دې انتخاباتو باندې څه نه څه پوسوي دي خو بیا هم نه پوهېږي، څنګه وجه خلکو ته آگاهي باید ورکول شي؟
ډېره زیاته مهرباني. مخکې ساده څه لږ ورته اشاره وکړه چې خلک اوس هم له هماغه مشرتوب دې موضوعاتو ته ګوري او هماغه کس ته رایه ورکوي، خو بیا هم دی درته ځواب درکوي. ډېره مننه ستاسو خوږ نظر نه پوښتنې نه.
د دې دوست په د خبرې په ارتباط باید ووایو چې د رای ورکول معیارونه تقریبا ټولو ته معلوم دي چې کوم معیارونه، چې اوله پوهه ده، باید وکتل شي چې یو څوک دا وړتیا لري، دا پوهه لري چې دموږ مشري وکړي، دموږ وکالت وکړي که نه. دوهمه خبره، اکثرا خو زموږ په هیواد کې د سیاسي احزاب خو لږ څه داسې کند روان دي، په نوره نړۍ کې حزبي سیستم دی، د حزب غړی چې ځان کاندیدوي نو هغه غواړي چې پرمختګ ورکړي ټولنې ته، تر څو نور باور د خلکو ترلاسه کړي. او دریم ده د شخص موقعیت دی په ټولنه کې، یعنی د شخص موقعیتونه وپیژندل شي چې په ټولنه کې څه رنګه موقعیت یې درلوده. په تحصیلي ماحول کې څه رقم موقعیت درلوده، اوسنی ټولنیز ماحول کې څه رقم موقعیت لري، اقتصادي موقعیت یې څه رقم دی، د دغه اداره خپل مدیریت په کورنۍ کلي کې څه رقم دی، د هغې په اساس دوی کولی شي چې خلکو ته بیا رایه ورکړي. او بل یو څه دی چې اقتدار خبره ده، آیا دغه شخص اقتدار لري په دې خلکو باندې که نه؟ اقتدار په دې مانا چې مشروع قدرت باید ولري. اکثر از موږ استاسو د مخکینی مشران چې تیر شوي دي قدرت درلودو خو اقتدار نه درلودو، یعنی مشروع قدرت دې ته وایي چې د خلکو په زړونو کې دوی باید ځای ولري، هغه پریکړه چې دوی کوي خلک په خپله خواکه په ځان باندې ومني. او پنځم قدم چې دی مهارت باید ولري، او د زړونو لاسته راوړل خو لږ څه مشکل کار دی، هغه به دوی بیا په عمل کې ثابتوي.
لاسته راوړل ممکن آسان خو ساتل بیا سخت دی. نبی الله رسراړي کني ولې د زابل له ولایت نه ډیر زیات په خیر راغلی نبی الله ورور ستړي مشي؟ ما هم دا پوښتنه کوله چې مسافرۍ کې که اوس غزنی کې، خو تا خپله ولې چې اوس غزنی کې؟
باور و اعتماد کاندیدان د ټولنې رهبری کوي، کاندیدان د ټولنې رهبر کسان دي، یعنی په هغو اعتماد او باور کول پکار ده. خو هغه هم متاسفانه مخته تر رایې نه دوی کمپین کوي، کلکې کلکې وعدې ورکوي، خو بیا هغه رایه ورکړي
دوست
خبر. خو واقعا د افغانستان ټولنه کې ډیر زیات مروج دی، هغه په دې خاطر ما مخکې یوه خبره وکوله چې خلک د شخص په پیژندنه کې خپله کوشش وکړي، بل چې دوی کوشش ونی کی اعتماد خپل داسې چاته ورکوي چې پخوانی ایدیالوژیک مشرتوب لري. یعنی دوی روانند دې ته آماده شوي دي چې فلانی مشر دې ځان کاندید کړی، دغونه څوک نشي ګټلی. نو نور ځوانان روانند داسې آماده دې ته نه دي چې ځان کاندید کی، ښه برنامه وړاندې کی، خلکو ته ښه نور پروسې وړاندې کی. نو په دې اساس دوی په پخوانیو ایدیالوژیو باندې باور کړی دی، هغه پخوانیو خلکو باندې. متاسفانه چې یوه خبره ډیر په تاسف سره باید موږ چې زموږ دغه مشران اکثرا د ټوپک په هغه باندې مشهوره شوي دي.
ډیر زیاته مهرباني ساده څه پوښتنې ډیر زیاتې دي اوریدونکو هم تماسونه نیسي، داسې اوریدونکي چې تل زموږ سره وي د هغوی نظریات هم موږ ته ډیر مهم دي. توخی اخلو چې له زابل نه راسره اړیکه نیولې. توخی صاحب ډیر زیات په خیر راغلی.
په خیر اوسئ، ښه ورځ درته غواړم. د موضوع په هکله خو موږ دونه نظر وکولی شو چې واقعا یو وعده کول له چا سره پالل. نو زه به یو لنډه ټوکه پکښې د املا صاحب اشر وبامونه یې ګړول ګلول، بیا مې نو طالبانو ته وویل چې ملا جانه ماښام به څونه لم وخوري، دا د مرزه لم تاسې کټومې باندې کړي د کله ماښام لم ونه شروع او شی نه و. نو موږ کاندیدان هم دغسې وایي وایي څونه لم به وخوري، خو نو بیا هم وعده باید پر ځای شي، ځکه چې الهي امر د سړی هر څوک پر وعده مستقیم واوسي. نو بیا هغه باور کولی شي په ټولو کارونو کې کامیابه کېدای شي. خو بدبختانه چې زموږ کاندیدان یا زموږ موږ ته د وعدو د لمانو وعده را کوي، مګر چې بیا د میدان پر ډګر باندې وګوره هېڅ هم نه وي، نو دا خپل اعتبار له لاسه ورکوي. مېلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې څه باید وکړل شي او په څه باندې باور ترلاسه شي.
ډېر زیاته مهرباني توخی صاحب. دا چې څنګه وشي هغه خو ډېر ساده څه بویلې، خو دا چې وروسته که باور له لاسه ورکوي د ده کس سره څه کېږي، کوم حقوقي پړاوونه باید تیر شي، په دې اړه که ووایې؟
اکثره په دې اړه نو حقوقي پړاوونه خو به تیر شو د همدغه کلیو شورا ته به راشو، چې د کلي ولسوالۍ کې چې د خلک رایه ورکوي، یوه مشر ته رایه ورکوي، هغه باندې باید محدودیتونه وضع کړي. دوی پخپله محدودیتونه په دې شکل وضع کړي چې دا شخص چې دوی ټاکلی دی دا د دوی ممثل دی، د دوی د اراده تمثيل کوي د د خپل خوخه کارونه نشي کولای نو یو لوی هغه خو ایده دی چې بیا حقوقي پړاونو لمخه چې خلک خپل بیا کولای شي چې بل دوره کې د ترای ورنی کول چې د دوی انتخابات د درې کلو لپاره دي نو هر شخص چې مشر شو انتخاب شو وکیل د خلکو شو د خلکو نماینده شو هغه حتمند کوشش کوي چې بیا د خلکو ژوند لاس ته راوړل ترڅو بیا د ځان کاندید کې د انتخاباتو ګټي نو دا بیا د خلکو کار دی چې د خلک په څه شکل د سړی محدودوي څه رقم د سړی ځان ته د ته آماده کوي چې د موږ نمائندګي وکړي یو شی ته موږ باید فکر وکړو د خپل ټولنې ته د ټولنې وګړو ته باید وایو چې په دې باندې مایوس نه شو چې دغه کارونه وشول ځکه موږ رایه نه ورکو ګوري د رایه مخکې چې موږ استعمال کړي موږ استعمال کړي ده په یو شکل د اشکال موږم داخلي په دی راي کې یعنی هغه شخص هم صحیح پیژندل نه دی هغه شخص نه موږ صحیح معلومات نه لرو اکثر ګوري موږ په انتخابات کې داس کسان لرو چې خپل برنامه خپل نه وړاندې کوي ځي یو د کمپاین یو مشر دی ځل ته خبرې کوي نو د کمپاین مشر ته پیژنې بعد که هغه خپل څوک چې وکیل دی څوک چې ځان انتخابوي څوک چا چې ځان
نومنګانو ته بل چاته
یا بل چاتر څوک چې وي نو هغه شخص پیژنګلوي ډیره مهمه ده او دا بات لیا دا ونه باسو چې دا سیمهیز شوراګانې ولسوالۍ شوراګانې دا د دې لپاره دي چې د ولسوالۍ او کلی د حکومت د مشروعیت بستر تشکیلوي په موږ په څلور دیرش ولایتونو کې څلور دیرش ښارونه لرو خو ولسوالۍ درې سوه پنځه شپېته تقریبا لرو درې سوه پنځه شپېته ولسوالۍ موږ لرو نو مشروعیت د حکومت په ولسوالۍ باندې ثابتېږي دلته
سعادت صاحب زوینه اردوونکو راته په صفر اووه سوه شپږ نوي صفر یو شپېتو صفر یو شپېتو شمېرې غږیز پیغامونه هم پرېښي دي هیلې کړې ده چې باید خپاره شي ځینې ځوابونو ته هم ضرورت لري دا ورته خپروو اوریدونکو تاسو هم چې په لاین کې نور اړیکې نشو اخیستلی کولی شئ همدې شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ ډېره زیاته مننه
السلام علیکم رحمالله ما د لغمان ولایت نه مې زنګ وهلی ده په سیمه کښې دغه شوراګانې جوړول خو ډېر ښه کار ده دا بهترین کار ده او څوک چې دغه رای چاته ورکوي په دې اعتماد ورکوي چې سبا هغې لپاره هغه هغه سړی چې کومې ټاکلی هغه باید کار وکړي خو بدبختانه زه په لغمان ولایت بعض داسې سیمې چې چې حتی دغه د شوراګانو له وجې خلک دښمني کن ته راغلي دي دښمني کوي یو بل سره زه رای شم اتره زما خبره دا ده چې بس هر څه هر څوک چا ته رای ورکړي بیا داسې شخص ته رای ورکړي چې هغه د خلکو اعتماد له لاسه ورنه کړي وسلام
السلام علیکم کمال منګل یم د خوسور څخه زه د سیمهییزې شورې په باره کې دا ویلی شم چې که چېرته زموږ په کلیوالو سیمو کې سیمهییزه شورا جوړه نه شي نو زمونږ او د کلیوالو په مابین کښې به اتفاق نه شي سیمهییزه شورا زمونږ او د کلیوالو په ټول په مابین کښې ډېره اړینه ده وسلام
خصولید نام محمد سعید صاحبي دا پیغام دی چې د جونو ښوونځي ته خاصه پاملرنه وشي او ښوونکو معاشونه لوړ شي یو څه اندازه د دې لپاره چې خزینه د ولسوالیو شورا د پرمختګ یو زمینه مساعده شي
خواهش کوم چې د شوراګان او خلک غلطه استفاده کوي او د اسلام په ګټه او د وطن خاورې په ګټه او ملت ته خدمت نه کوي یوازې شخصي اغراض او شخصي هغه په مخ باندې بیا یو شوراګانې تعین کړي خو همغه څلور کسان هر څه کار په خپل سر باندې کوي او د نور قوم سره مشوره نه کوي دغه د ما خواهش ده چې د دې په باره باندې ما ته سوال او جواب را کړي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دغه د رادیو ټول اوریدونکو کارکوونکو سره مینه وایم زما نظر دا دی زما یو پوښتنه ده او دغه نظر در کوم شوراګانې تا ټاکلي دي دا ټولې غلط شوراګانې دي زه دا هیله لرم چې ټولې شوراګانې یو ځل بیا له سره چکن او وټاکل شي ولې په دې تېرو ټاکل شلو شوراګانو کښې چې کلیوالي شوراګانې وې هغه کښې هر یو د جد د کولو لپاره خپل کارونه کړي دي زه جمعه خان همدرد د زابل ولایت د کلا ښار ته سره فارغ شوم ته راسې زابل ولایت ته نه د اوبو نه د هېڅ کار نه ده شوی په زابل ولایت کښې یوې شورا هم نه ده کړی حتی جغلونه ور شوي دي په څو لارو کوڅو کښې مګر داسې مړ شوي نه دي یا دا ډمبر شوي نه دي
ډیره زیاته مهرباني درنو اوردونکو. تاسو هم کولی شئ 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ته غږیز پیغامونه پرېږدئ، ځکه زموږ د خپرونې وخت ډیر لنډ وي، ټولو ته رسیدګي نشو کولی چې ستاسو اړیکې مخامخ واخلو. سعادت صاحب، بیا تکرار ته ضرورت نشته، د اوردونکو څو پیغامونه وکړه تاسو پرې رڼا واچوئ مهرباني.
د اوریدونکو پیغامونه خو ښه پیغامونه وو واقعا، چې د ټولنې هغه واقعیتونه را برسېره کول. خو یو شی زه باید د اوریدونکو ته ووایم، خپل ټولنې ته، د خپل ټولنې وګړو ته باید ووایم چې دغه سیمه ییزې شوراګانې کې نه وي، کلیوالې شوراګانې کې نه وي، ولسوالۍ شوراګانې کې نه وي، لکه اوس چې تقریبا ضعیفه دي، د حکومت چارې به د نزولي شکل ولري. نو دغه په نزولي شکل د حکومت چارې پر مخ بیول د ډېرو خنډونو سره مخامخ کیږي. د حکومت چارې که چیرې په سعودي ډول مخ ته لاړ شي، یعنی د همغې ټولنې د بدن نه، د ټولنې د خلکو د وګړو مشکلات را برسېره شي، شورا ته وړاندې شي، د شورا له طریقه ولسوالۍ ته همداسې تر بره پورې، یعنی په سعودي ډول بیا کولای شو چې ډېر مشکلات بیا موږ حل کړو. بلکې په دې شکل یو هغه راځي، یو پروسیجر راځي، یا طرزالعمل د یو شي په اړه راځي، په خلکو باندې د پاس عملی کیږي، هغه خلک په ځان باندې نه مني، په دې خاطر چې د خلک ځان پکې صحیح نه ګڼي.
نو د دې لپاره ډېر دقت پکار دی په انتخاب کې او باور ساتنه.
باور ساتنه
ډېره زیاته مهرباني درنو اوردونکو. د دې اونۍ ملمره سره د حقوقي چارو کارپو او د ځوانانو د همغږۍ د شورا غړی نجیب سادات و. مننه سادات، زمونږ بلنه مو منله درنو اوردونکو. له تاسو نه مننه چې زمونږ سره په خبرونه کې وای، او کولی شئ 0 1 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ته په همدې اړه راته غږیز پیغامونه پرېږدئ، او په همدې اړه راته ووایئ چې د خپلو وکیلانو څخه څه شکایت لري، دوی آیا ستاسو ستونزو ته رسیدګي کوي که نه، کله چې تر موقفه ورسیږي تاسو یې هیرېږئ. مننه چې په خپرونه کې راسره وای. بله خپرونه درته ثانی وروسته آرش همایون وړاندې کوي. زه یوسف زدران در څخه اجازه غواړم، راسره په نورو خپرونه کې اوسئ.